وعلیکم السلام مننه ستا څخه تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام د خبرونه مو یو ساعت ده د سر راپور مو ده چې د ناتو سرمنشینن په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم سره د افغانستان پر جګړې خبري کوي نن چهار شنبه ده د صبر یا غوي شلمه د می لسمه په پایل کې خبرونه د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې له یوه مشخص دښمن سره مخامخ دی. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر تر اوسه په دې اړه چې افغانستان ته نور ځواکونه واستوي که نه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر له دندې لرې کړ. تکل سوی چې نن چهار شنبه د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم تیریزا می سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي او له هغې به وغواړي چې افغانستان ته اضافي برېټانوي سرتیری واستوي. د برېټانیا د دفاع وزارت یوه ویاند ویلي هیواد یې په افغانستان کې د ناتو ماموریت ته په پام سره د خپلو سرتیرو ونډه په منظمه توګه څاري څو په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو مناسب شمیر یقیني کړي. دا مهال په افغانستان کې 500 بریتانوي سرتیری دیره دي. تفصیل وروسته. د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې له یوه مشخص دښمن سره مخامخ دی خو جیمس ماتیس ټینګار وکړ چې د هر ډول دښمن د ماتې لپاره د افغانستان د ملي یووالي د حکومت لخوا د خلکو د ملاتړ او درناوي ترلاسه کول مهم دي. جیمس ماتیس چې پرون سه شنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې له خپل ډنمارکي سیال کلاوس یورت فیدریکس سره تر کتنې وروسته یوې غونډې ته خبرې کولې په افغانستان کې د داعش او القاعده شبکې فعالیتونو ته په اشاره وویل.
The government under President Ghani and Chief of
the ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله تر مشرۍ لاندې افغان حکومت ژمن دی چې د دې هیواد خلکو ته په ځواب ویونکي توګه کار وکړي او مخکې روان وي. کله چې یو حکومت د خپلو خلکو مینه، درناوی او ملاتړ ترلاسه کړي بیا یې هیڅ دښمن په وړاندې نشي درېدلی. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو پر استولو غبر کوي. بلغو د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه په دې اړه چې افغانستان ته نور ځواکونه واستوي که نه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. سپایسر د امریکایي رسنیو د هغو راپورونو په اړه چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو استولو ته تمایل لري د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د پیسو او خلکو د لیږلو پوښتنه نه وه مطرح، بلکې د ماموریت او ستراتیژۍ د ارزونې مسله مطرح وه. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا ولسمشر ټرمپ د خپل ملي امنیت له ټیم پوښتلی چې څنګه موږ جګړه ګټلی سو او ګواښ څنګه له منځه وړلی سو. په خبري اژانسونو کې د خپرو سویو راپورونو له مخې لوړپوړو امریکایي چارواکو افغانستان ته د افغان ځواکونو د ښه ملاتړ او روزنې لپاره د 3000 په شاوخوا کې د اضافي امریکایي سرتیرو د استولو سپارښتنه کړې ده. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر وایي نن سهار وختي په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د دغه ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ماین پر یوه مازدا ډوله موټر چاودلی او دغو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولی ده. په اعلامیه کې ویل سوي دا د وسلوالو مخالفانو لخوا شخ کړل شوی ماین و خو د دولت کومې مخالفې ډلې سمدلاسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. اعلامیه وایي په دې مازدا موټر کې پسونه بار و چې په چاودنه کې موټر تخریب او ټول پسونه مړه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی د مشر جیمس کومی په لرې کولو سره یوه ټکن ورکوونکې پریکړه وکړه. د ښاغلي کومی تر رهبری لاندې دغه ادارې د ښاغلي ټرمپ او د روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه څېړنې پیل کړې وې. ولسمشر ټرمپ د جیمس کومی د لرې کېدو د دلیل په اړه ویلي د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه پیل سوي تحقیقات سم نه اداره کول. د ده په خبره د امریکا لوی څارنوال او مرستیال یې د ته سپارښتنه وکړې چې له دې مسئلې د کومی د ایستلو پریکړه وکړي. ولسمشر ټرمپ ښاغلي کومی ته په یوه لیک کې لیکلي تاسو نور نسئ کولی دغه اداره په مؤثریت سره رهبري کړئ. د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی لپاره مشر د لسو کلونو لپاره ټاکل کیږي. شپږ 50 کلن جیمس کومی څلور کاله مخکې د پخواني ولسمشر براک اوباما لخوا ټاکل سوی و. راپورونه وایي واشنگتن فیصله کړې چې د سوریې د حکومت یوې مهمې مخالفې کوردی ډلې ته وسلې ورکړي هغه څه چې شاید د ترکیه د چارواکو د ناخوښۍ سبب سي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په یوه کنفرانس کې په دې باب وویل د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړې چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو کورد غړي په وسلو سنبال کړي. دا یوه اړتیا ده چې د سوریې په رقه کې د داعش پر ضد څرګنده بریا یقیني سي. د فرانسې خبري اژانس د یوه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد سوی ویلي، د کورد ځواکونو تجهیزول به په فوري توګه ترسره سي، خو بیا هم دې ډلې ته د وسلو د سپارلو زماني جدول لا نه دی ټاکل سوی. واشنګټن د خلکو د خوندیتوب د کنډکونو په نامه دغه کورد ډله په سوریه کې د داعش پر ضد مبارزه کې مهمه بولي، خو ترکیه د سوریې دغه کورد ځواکونه تروریستي ډله ګڼي چې په وینا یې د کردستان له کارګر ګوند یا پی کی کی سره اړیکې لري. خو د امریکا د دفاع وزارت ویاندې دانا وایټ ویلي، موږ غواړو د ترکیې حکومت او خلکو ته ډاډ ورکړو چې د امریکا متحد ایالتونه د ترکیې امنیت ته چې زموږ د ناټو متحد دی ژمن دي. په سوریه کې د کورد ځواکونو دې ډلې ته د واشنګټن لخوا د وسلو ورکولو اعلان په داسې حال کې کیږي چې ټاکل سوی راتلونکي اونۍ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. ټاکل سوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې میلادي میاشتې په پای کې په ایټالیا کې د او سترو اقتصاد لرونکي هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته پریکړه وکړې چې د امریکا متحد ایالتونه د پاریس د اقلیم تاریخي تړون کې پاتې سي او که ترې ووځي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون خبریالانو ته وویل چې ټرمپ غواړي له خپلو سلاکارانو سره په دې اړه لیدنو کتنو ته دوام ورکړي، څو له هر ډول فیصلې مخکې د دې تړون په اړه اقتصادي او چاپیریالي لیدلوری ترلاسه کړي. ولسمشر له څه مودې راهیسې په دې اړه له خپل ټیم سره لیدنې کتنې کړې، تر هغو چې د جی و له سرمشریزې راستون سوی نه وي د دې موافقې په اړه به کوم اعلان ونه کړي. د پاریس په دې تړون کې د امریکا په شمول د نړۍ 196 هیوادونو د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د کاربن ګازونو پر محدودولو سلا کړې ده. ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي به چې پر دې تړون به چې پخواني ولسمشر باراک اوباما په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی د سره غور او خبرې وکړي. د امریکا متحد ایالتونه وایي له ګرجستان سره یې یو مهم امنیتي توافق لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکول او د ترهګرۍ پر ضد شریکې هڅې زیاتېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه توافق پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ګرجستان له صدر اعظم ګیورګی کویرکاشویلی سره په واشنگټن کې تر غونډې مخکې لاسلیک کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه توافق د امریکا او ګرجستان ترمنځ د امنیتي همکاریو په برخه کې یو ستر ګام دی. ګرجستان د دوو بیلتون غوښتونکو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا پر سر چې روسیه یې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي له مسکو سره په کړکیچ کې دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. 8:03 سوې. اوري چې د ناټو سرمنشنن په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم سره د افغانستان پر جګړې خبرې کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سفیر سیمه کې پر وروستۍ نشته خبرې وکړې. بلخوا په ننګرهار کې د کرښې د دواړو لوریو مخاورو پرون غونډه وکړه.
مونږ آزاد تک را تکړو، مونږ دا پوله کې نه چې کوم د تعمیرات غواړو نه دیوالونه غواړو نه برداشت کولای شو.
امریکا په پام کې لري د سوریې د اپوزیسیون کورد ډلې ته وسلې او مهمات ورکړي، خو دا کار یې شایي روسیا په غوسه کړي. په یو تفصیلي تحلیلي راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې د قانون او غیر قانوني استخراج د دولت وسلوال مخالفان هم تمویلوي.
طالبان هم په دینه بهرمن تر محلي تاجرانو نه د اوښو زکات په نوم باندې او قلم کې قاچاق انتقالي دي بلاره جوړ دولاندي وي هم پیسې اخلي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام په دویمه نیمای کې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن چهار شنبه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره د افغانستان پر روانې جګړې خبري کوي. ښاغلی سټولټنبرګ به د بریتانیا له صدر اعظم وغواړي چې افغانستان ته اضافي سرتیری واستوي. افغانستان ته د اضافي بریتانوي سرتیرو د استولو غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لوړ پوړو چارواکو هم افغانستان ته حداقل د 3000 نورو امریکایي عسکرو د استولو سپارښتنه کړې ده. نور تفصیل له اجمل انه
تمه کیږي چې د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ نن له برتانیا وغواړي چې افغانستان ته اضافي سرتیری واستوي. ټاکل شوې ده چې ین ستولتنبرګ او د برتانیا صدر اعظم تریزا می په لندن کې یو بل سره په ولیدنه کې افغانستان ته د اضافي برتانوي سرتیرو پر استولو خبرې وکړي. له برتانیا څخه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو دا غوښتنه لاغې پوره و میاشوسته کیږي چې طالبانو د منصوري عملیاتو په نوم د خپلو پسرلنیو بریدونو پایل اعلان کړ. د ناټو وی سرچینې ویلي امریکایي چارواکو د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ متحدینو او د ناټو نورو شریکانو ته په افغانستان کې د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه معلومات استولي او ټاکل شوې ده چې د مې د میاشتې په وروستیو کې د ناټو مشران د افغانستان په جګړه کې د خپل راتلونکي ونډې په اړه د بروکسل په غونډه کې خبرې وکړي. د همدې سرچینې په وینا د دې موضوع پر نورو جزئیاتو به د جون په میاشت کې د ناټو د تړون د دفاع وزیرانو په غونډه کې هم خبرې او بحثونه وشي. دا برتانیا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي دا هیواد په افغانستان کې خپل ونډه په منظمه توګه څیړي چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت ته په پام دی هیواد کې د خپل سرتیرو شمیر په مناسبه توګه وساتي. د محل په افغانستان کې 1500 برتانوي سرتیری میشته چې د کابل د امنیت په ټینګښت کې برخه لري او پر دې سربیره افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه هم ورکوي. ناټو په داسې حال کې د برتانیا څخه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او د امریکا د پوځ لوړ پوړو چارواکو هم افغانستان ته د سخت دریځو وسلوالو سره د جګړې لپاره لږ تر لږه د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو سپارښتنه کړې. د امریکا د اضافي سرتیری به په افغانستان کې له موجودو امریکایي روزونکو او سلاکارانو سره مرسته وکړي چې په زیات شمیر کې افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې په یو ریپورت کې ویلي چې ټاکل شوی د ناټو له نورو غړو هیوادونو هم وغوښتل شي چې افغانستان ته اضافي سرتیری واستوي. ناټو دا مهال په افغانستان کې د دیار له زرو په شاوخوا کې پوځیان لري چې 8400 امریکایان دي.
عمردل چې د ناټو سرمنشي نن د بریتانیا له صدر اعظم سره د افغانستان پر روانې جګړې خبرې کوي. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر وضعیت لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا متحده ایالات تیار دی چې په افغانستان کې د طالبانو ضد هڅې زیاتې کړي تر سرلیک لاندې لیکي. د امریکا د ولسمشر پوځي او د بهرنۍ پالیسۍ لوړ پوړو سلاکارانو د افغانستان په اړه ستراتیژۍ کې د بدلون لپاره لوی وړاندیزونه کړي تر څو متحده ایالات د طالبانو په وړاندې جګړې ته بیرته ور وړاندې شي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه امریکایي چارواکو ویلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو لپاره نوی پلان چې هدف یې د سولې خبرو ته د طالبانو ال ایستل دي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تصویب ته اړتیا لري. د امریکا دغه نوې ستراتیژي چې د ټرمپ د کابینې لوړ پوړو غړو یې ملاتړ کړی که تصویب شي پر اساس به د امریکا دفاع وزارت وکولی شي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر مشخص کړي او هم ښایي په نتیجه کې دغه پوځیان اجازه ولري چې وسلوال طالبان د هوایي بریدونو لپاره په نښه کړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي تمه ده چې ټرمپ به د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي مخکې لري چې د ناتو سرمشري زده د روانې میلادي میاشتې په 15مه په بروکسل کې وشي اعلان کړي. ورځپاڼې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو د څېړونکي انډریو ویلډر دا خبره راخیستې چې ویلي دي د استراتیژۍ څېړل یو فرصت دی چې دا پیغام ورکړي امریکا افغانستان ته نور ځواکونه استوي خو دغه بحران له پوځي لارې نه بلکې د خبرو له لارې هواریدای شي. بلې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم دا موضوع څېړلی او لیکي د ولسمشر ټرمپ سلاکاران د افغانستان د جګړې د پټه په درېدلي حالت د پای ته رسولو لپاره د هیواد ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 15000 نړیوال ځواکونه ډېره دي چې 8400 امریکایي سرتیری دي. نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي د 200 عملیاتي ځانګړو پوځیانو په ګډون ښایي له 3000 تر 5000 پورې نور سرتیری افغانستان ته واستول شي. د ورځپاڼې په لیکنه ښایي د ناتو له نورو غړو هیوادونو هم غوښتنه وشي چې خپله ونډه زیاته کړي او افغانستان ته په زرګونو نور سرتیری واستوي. نیویارک ټایمز د یوې بلې موضوع یادونه هم کړې او لیکي
متحده ایالاتونو چې یو وخت په افغانستان کې لسل زرو زیات سرتیری درلودل و نشو کړی چې طالبان د سولې بریالیو خبرو ته وهڅوي. خو ورځپاڼه د یوې بلې ستونزې یادونه هم کوي او لیکي د امریکا د پیاوړي پوځي حضور په نشتوالي سره به طالبان او د داعش په ګډون نورې ډلې د افغانستان د خاورې ډېره برخه تر خپلې ولکې لاندې راولي او د دوی دغه پرمختګ به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ګرانه کړي چې په بشپړه توګه د داعش د له منځه وړلو لپاره خپل ژمنه عملي کړي.
د قبایلی سیمو قومي مشرانو په ننګرهار کې په یو غونډه کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه وکړه چې د ډیورند پر کرښه هر ډول موانع نه مني. شاه محمود شینواری تفصیل لري.
دغه قومي مخورو د سه شمې پورې د ننګرهار په قبایلو ریاست کې د سولې او ورورولۍ قبایلي جرګې په نوم غونډه جوړه کړې وه چې د کوزي پښتونخوا نه هم د مختلفو قومونو په سلګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. دوی په خپلو خبرو کې وویل دواړه غاړې قومونه د دهشتګردۍ په نوم په لوی لاس ځپل شوي، ځوانان جنگ ته هڅول شوي او د همدې امنۍ له امله د دوی په سیمو کې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي.
نه دیوالونه غواړو، نه برداشت کولی شو. پاکستان دیم واوري، نړیواله دیم واوري، نړیوال دیم واوري، ملل متحد دیم واوري، دا مونږ ته قابل قبول نه دی، دا نه جوز غملای. تر اوسه پورې مونږ جداوالای نشته.
مونږ دا ختمنو، نه دا کندې منو، نه دا شی منو. دا پلم مومن دی او شینواره دی، کدی پر دی، کا پل دی.
بد قسمتی دا چې مونږ څه د خپل نه نشو استلای چې کوم حقایق. ولې مونږ تاسو دلته د محکوم ولس په شکل کیو او خپل حقوق आवाज چتولته مونږ تاسو نسو پرګری.
د دې جرګې ګډونوالو په روسي برخه کې یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کله قبایلی سیمو د جګړې پر ځای د امن غوښتنه شوې و. د دې پریکړلیک په اوماده کې راغلی چې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د یو قوم خلک میشتي او په دې کرښه د جلا کېدو هر ډول موانع سره مخالف دي.
زمونږ انساني حق دی او موږ د خپل سیمه منیت په خپلو قبایلي پښتني اصولو ساتو. دریا موږ په ډیورند پر ذکر سره د هر ډول موانعو او تاسیساتو د جوړولو مخالف دی، ځکه چې لر او بر قبایل ټول یو ولس دی. د قبایلو پر راشه درشه د بندش نه ایجادوي او د قبایلي علاقو اوسیدونکي دې پرېږدي چې
په دې جرګه کې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ټولو قومونو په سلګونو مشرانو برخه اخیستې وه چې په وینا یې په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له دې بله لویه قبایلي جرګه هم جوړه کړي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره کتلي او د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سفری سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ پر وروستۍ شخړه ورسره خبرې کړې دي. شغلی زاخیلوال ازادي رادیو ته ویل سرتاج عزیز ته ویلي پاکستاني ځواکونو نه یوازې په چمن بلکې د ډیورند کرښې په اوږدو کې په څو نورو ځایونو کې هم له کرښې پښې اړولې دي. تفصیل له اجمل انه په یو ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پرون د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره کتلي او دواړو لورو خپلو کې په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د وروستۍ شخړې د اصلي دلیل د وضاحت په هدف خبرې کړې. خغلی زاخیلوال پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل په دې لیدنه کې د پاکستاني چارواکو سره شته هغه نظر چیلنج کړ چې ګوندې د چمن په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پولیساتو ترمنځ وروستۍ نښته د افغان سرتیرو لخوا پیل شوې. خغلی زاخیلوال وایي هغه برداشت چې دی لوري ته دی دا دی چې ګوندې د چمن پیښه د افغانستان لخوا پیل شوې او جګړه تحریک شوې. دا موضوع ما چیلنج کړه، قضیه په دې ډول نه وه. موږ تر دې مخکې له دوی سره خبرې کړې وې او ورته مو ویلي وو چې دا سیمې د افغانستان تر واکمنۍ لاندې دي او که دې سیمو ته داخل شي عکس العمل به وګوري. خو د دوی برداشت دا دی چې ګوندې افغانستان خبرو اترو ته حاضر نه و. دا هغه څه چې حقیقت دی برعکس دی. د خغلی زاخیلوال په وینا د سپین بولدک په سیمه کې پاکستاني ځواکونه د ډیورن له فرضي کرښې د سروې لپاره اوښتي وو. د نوموړي په وینا دا نه یوازې د افغانستان پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا تیری و بلکې په داسې حال کې چې افغان لوري تر پیښې مخکې د پاکستان پوځي مشرتابه ته خبرداری ورکړی و چې د افغانستان په کلو کې به یې سروې ترسره کول عکس العمل ولري. د پاکستاني ځواکونو لخوا پر دې خبرداری سربیره د سروې ترسره کول د جګړې تحریکول و. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال همدارنګه وویل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ته ویلي چې دا پاکستانی ځواکونو لخوا داسې سرغړاوی نه یوازې په چمن کې شوې بلکې د انګور اډې، غلام خان بندر، خواجه خیدر او ځینې نورو غرنیو سیمو کې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتې دي هم په ورته توګه پاکستاني ځواکونو د ډیورن له کرښې پښې اړولي او د افغانستان په خاوره کې پوستې جوړې کړي. د حضرت عمر زاخلوال په وینا په لندن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستی توافق یو داسې میکانیزم دی چې پر بنسټ یې داسې شخړې مخکې لدی چې لا کړکېچنې او د اړیکو د خرابېدو سبب شي هوارېدلی شي. بلخوا پاکستانی رسنیو بیا د پاکستان د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز او په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ترمنځ د لیدنې په اړه په خبرو کړو ریپورټونو کې ویلي چې سرتاج عزیز افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ته خبرداری ورکړی چې په چمن کې به د دوستۍ دروازه پاکستاني لوري تر هغې تړلې وساتي څو چې افغان حکومت د پاکستان ملاحظاتو ته پام نه وي کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا دمخه شته ترنګلتیا وروسته له هغې زیاته شوه چې د افغان چارواکو په وینا پاکستاني ملیشي د سپین بولدک ځینو هغو کلو ته چې د ډیورن پر کرښه پراته دي او د سپین بولدک د ولسوالۍ برخه دي د نفوس شمیرنې لپاره ورغلل. همدا مسله د جمعې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ د نښتې سبب شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا د پاکستاني چارواکو په حواله وایي چې افغان ځواکونو په چمن کې د پاکستان د نفوس د شمیرلو او سروې پر کار کوونکو ډزې کړي او یو لس کسانی وشلي. افغان چارواکي وایي لومړی ډزې پاکستاني لوري پیل کړي، دوه افغان سرتیري او نه ولسی کسانی د افغانستان په خاوره کې وشلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمه د کابل شهر د دیارلسمي امنیتي حوزې امیر د بړي اخیستنې په جرم مجازات کړ. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د کابل خار د دیارلسمې حوزې پخوانی امیر حسین داد په یوې علني محکمه کې د $15,000 بډو په اخیستو، شراب سکلو، د سارنوالانو پر وړاندې پر مقاومت او د غیر قانوني وسلو په لېږدولو، په حبس او د نغدو پیسو په ورکړه په جزا محکوم شو. د ابتدایي محکمې د قضایي پلاوي رئیس شیراغا منیب د سې شنبې په ورځ د حسین داد په اړه د محکمې حکم داسې اعلان کړ:
جزاهای متذکره طبق ماده 158 قانون جزا
دغه جزاګان دي. د جزا د قانون د 155 ماده سره سم د توقيف د نیټه لپیل څخه د 14 کالو او 8 میاشتو د حبس په تیرولو او د $15,000 او د 26,000 افغانۍ ورکول دي پر تاپل شي. تاسو په دغه جزا محکوم کړئ.
همدارنګه د قضایي پلاوي رئیس د یاد حوزې پولیس حمید الله په دغه بډو کې د منځګړیتوب په توګه په سلور کال تنفیذ زی حبس د $15,000 یا د دې په اندازه د پیسو په ورکړه. او سید شیر د حوزې بل پولیس د مقاومت په قضیه کې او د عامه خدمتونو پر کارکونکو د تیری لامله په سلورو کلونو حبس او د $15,000 په ورکولو محکوم کړل. سربیره پر دې محکمې د یاد حوزې دوه نور پولیسان بهمن او علی شاه د سارنوالانو پر وړاندې د مقاومت په جرم په یو کال حبس محکوم کړل. د دیارلسمې حوزې د پخوانی امیر او د حوزې د سلورو پولیسانو علني محکمه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان ولسمشر یو ورځ مخکې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه وباله. ولسمشر غنی له اداري فساد سره د اروپایي ټولنې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې ټینګار وکړ چې په کورنیو چارو وزارت کې د فساد شتون نور د زغملو نه دی او دغه ورګان باید اصلاح شي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې علني او قضایي مرکز په خاطر دی هم په علني محکمو کې ځینې امنیتي او ملکی کارکونکي په جزاګانو محکوم کړي دي. د کابل ښار د دیارلسمې حوزې پخوانی امیر د محکمې په بهیر کې لزانه داسې دفاع وکړه:
اگر از زبان ما فتا داری که ما از کسی پول طلبسته باشم جناب رئیس،
کسما له خلی داسی ثبت ولری چی مال چا پیسې اخیستی بی، رئیس صاحب مهربانی وکړی، ما په همدی ځای کې صحرایی محاکمه کړی. زه په تشکیل کې 310 کسان لرم او هر یو د خپل ځان په اړه جواب ورکون کده.
خود محکمه رئیس وبل دغه حکومونه ورستی ندی او محکومین کولی شي استیناف غوښتون کیشي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن د فساد پر وړاندې د افغان حکومت هڅې وستایلې او اغیزمنې وبللې. خاغلی ملبن هیله وښوده چې افغان حکومت په دې لاره کې جدي ووسی او اروپایي ټولنه به ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان په پوځي او ملکی ادارو کې د فساد لشتون څخه شکایت کوي او له حکومت غواړي چې له مفسدینو سره غوست چلن وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خبری است؟ ناروی د لومړي ځل لپاره د سمندر په اوبو کې د موټرو د تګ راتګ لپاره له یوټیوب څخه کار اخلي. ټاکل شوی ده چې یوټیوب د سمندر تر اوبو لاندې تیر شي، څو اوږده مزلونه لنډ شي. د ټیوبي لار به تر 2015 میلادي کال پورې بشپړه شي. ویل کېږي چې د دغه ټیوب لارې اوږدوالی به په لومړي پړاو کې 11 کیلومتره وي او له کبله به یې د سپرلیو مزل نیم په نیمه لنډ شي. ټیوب چې له کانکریټو جوړیږي تر اوبو 1.5 متره لاندې وي. ویل شوي چې وروسته به دا ټیوبي لار زیاته پراخه کړی شي. ټیوب په کلکو فلزي سیمونو د سمندر په تل کې نصب شوی وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په اړه د ایران د لوی درستیز پر وروستیو څرګندونو عکس العمل څرګند کړ. نور په دې راپور کې
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د ایران سفیر ته د هیواد د پوځ د مشر دغه څرګندونه پاړه چې په پاکستان کې دننه د وسلوالو د پټنځیو په نخښه کولو په اړه کړی وي احتجاج کړی او په دې اړه ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د حکومتي رسنۍ ایرنا د راپور نه مخې دوشنبه په ورځ د دې هیواد د پوځ مشر جنرال محمد باقر له خوا درې وه چې پاکستاني چارواکي د خپل پوله کنټرول کړي تر هغه دې ونیسي او پټنځي دوی له منځه ویسي. د راپورونو له مخې جنرال باقر ګواښ کړی که چیرې داسې ونشي نو ایران به په پاکستان کې دننه عملیات وکړي او د وسلوالو پټنځي به له منځه یوسي. د پاکستان حکومت د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدي هنر دوست خارجه چارو وزارت ته غوښتی او د دې هیواد د پوځ د مشر د وروستیو څرګندونو په تړاو یې ورته اندېښنه ښودلې ده. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د پاکستان او ایران ترمنځ د ورورۍ او د خو اړیکو خلاف دي او کاږي. په روانه میاشت کې پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر مهال دواړه خواوې د سرحدي مسایلو په لړ کې د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې وې. د یاد وزارت چارواکو د ایران سفیر هم دا شان غوښتي هیواد د لاغو څرګندونو ډډه وکړي چې د دواړه خواوو اړیکو ته تاوان رسوي. د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باقری په پاکستان کې دنه د وسلوالو د مرکزونو په نخښه کولو غوښ تر هغه وروسته وکړ چې وسلوالو د تیر میاشت په پای کې د پاکستان پولیس نږدې د ایران په سیستان صوبه کې د دغه هیواد پر سرحدي ځواکونو برید کړو چې لږ تر لږه لس سرتیري پکې وژل شوي وو. ایرانی چارواکو د دغه برید مسؤلیت پر جیش العدل نومي وسلوالو ډلې اچولو او ادعا کړې وه چې وسلوالو دغه برید لپاره د پاکستان خاوره کارولې. خو د پاکستان حکومت دا برید غندلی او ټینګار یې وو چې وسلوالو دا برید په ایران کې دننه کړی دی. د ایران حکومت پر دغه برید سخت خبرګون ښودلی او نه یوازې په تهران کې د پاکستان سفیر آصف درانی ته په دې اړه شکایت کړی و، بلکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیره اونۍ د جکپوړي پلاوي په ملتیا د اسلام آباد یو ناڅاپي سفر هم کړی او د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د ایران پر سرحدي ځواکونو د وروستي برید په ګډون په یو لړ امنیتي مسایلو خبرې کړې وې. دا یادونه ورته چې ایران او پاکستان شاوخوا 1000 کیلومتره اوږده پوله لري چې د منظم سار د نشتوالي له امله پرې نه یوازې غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق کیږي، بلکې کله ناکله پرې وسلوال پر ایرانی سرحدي ځواکونو بریدونه هم کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو توافق کړی چې په سوریه کې د اپوزیسیون یوې مهمې کورد ډلې ته وسلې ورکړي. په داسل کې چې ټاکل شوی راتلونکی ونی د ترکیه او امریکا ولسمشران په خپلو کې وګوري، ویل کېږي چې د واشنگتن د اقدام شایي د ترکیه د چارواکو غوسه راوپاروي. نور تفصیل له اجمل ان.
واشنگتن پریکړه کړې چې د سوریه د حکومت یوې مهمې مخالفې کوردي ډلې ته وسلې ورکړي. دا پینټاګون ویاندې ډانا وایټ پرون خبریالانو ته وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د دفاع وزارت ته واک ورکړی چې کوردي ځواکونه چې د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو په چوکاټ کې جنګیږي تجهیز کړي څو د روکې بخار کې د داعش پر ضد بریالیتوب باوري شي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې خبري اژانسونو د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه و یاد شوی وویل په داسې حال کې چې له روکې خار څخه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مرکز دی د دې ډلې د ایستلو لپاره جګړه د نږدې کېدو په حال کې ده. سپینې ماڼۍ د وای پی جی یا د خلکو د مدافع کنډکونو په نوم د کوردي ځواکونو تجهیزول تایید کړي. روکه چې د سوریې په شمال کې پرته ده د عایشې د خپل پایتخت په توګه کاري، خو دا مهال دا ښار د هغه ځواکونو په محاصره کې دی چې د داعش د وسلوالې ډلې او سوریې د حکومت دواړو پر خلاف جګړه کوي. د فرانسې خبري اژانس یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د کوردي ځواکونو تجهیزول به په فوري توګه عملي شي، خو بیا هم دې ډلې ته د وسلو د سپارلو زماني جدول لاندې نه دی ټاکل شوی. واشنگتن د خلکو د ساتنې د کندکونو په نوم د کوردي ډله په سوریه کې د داعش پر ضد مبارزه کې مهمه بولي، خو ترکیه د خلکو د ساتنې کندکونو په نوم د سوریې کوردي ځواکونه تروریستي ډله ګڼي چې په وینا یې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره اړیکې لري. د کوردستان کارګر ګوند له لسیزو راهیسې په کوردي سیمو کې د ترکیې خلاف د خپلواکۍ لپاره جنګېدلي، خو د پینټاګون ویاندې ډانا وایټ ویلي موږ غواړو د ترکیې حکومت او خلکو ته ډاډ ورکړو چې د امریکا متحده ایالاتونه د ترکیې امنیت ته چې زموږ د ناټو متحد دی ژمن دي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیز ویلي د داعش پر ضد جګړه کې د سوریې د کوردي ځواکونو سره د امریکا د اتحاد په اړه یې په ډنمارک کې له ترکی چارواکو سره ګټورې خبرې کړي. جیمس ماتیز وایي موږ له ترکانو سره ډیر روښانه بحثونه وکړل. ترکیه زموږ د ناټو متحد دی او د ناټو متحدان له یو بل سره ولاړ دي. دا په دې معنا ده چې موږ ستونزو ته له یو لیدلوري د مخکې تګ لپاره د یو مسیر سره د خبرو اترو خونې ته ننوځو. موږ د نظر اختلافات د پراخ ډایلوګ له لارې هوارو. موږ له ترکانو سره نظامي او سیاسي خبرې اترې کړې او نن مو ډېر ګټور بحثونه
ترسره.
په سوریه کې کوردي وسلوالو ته د واشنگتن لخوا د وسلو ورکولو پریکړه په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوې د راتلونکي اونۍ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري.
ټاکل سوی نن چهارشنبه د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم تیریزا می سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي او له هغې به وغواړي چې افغانستان ته اضافي برېټانوي سرتیري واستوي. د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې له یوه مشخص دښمن سره مخامخ دی، خو جیمس ماتیس ټینګار کړی چې د هر ډول دښمن د ماتې لپاره د افغانستان د ملي یووالي حکومت لخوا د خلکو د ملاتړ ترلاسه کول مهم دي. سپینې ماڼۍ ویاند وایي ولسمشر ټرمپ تر اوسه په دې اړه چې افغانستان ته نور ځواکونه واستوي که نه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې د مشر جیمس کومی په لری کولو سره یو ټکان ورکوونکی فیصله وکړه. راپورونه وایي واشنگتن فیصله کړې چې د سوریې د حکومت یو مهمې مخالفې کورد ډلې ته وسلې ورکړي، هغه څه چې شاید د ترکیې د چارواکو د ناخوښۍ سبب سي. ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ د روانې میلادي میاشتې په پای کې په ایټالیا کې د او سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د پاریس د اقلیم تاریخي تړون کې پاتې سي او که ورڅخه ووځي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. ارمان له هلمند د خپل پیغام کې لیکلي په هلمند کې طالبان د جنگ پر مهال د خلکو له کورونو څخه د سنگر او له ماشومانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر عالمانو برید په ټول اسلام برید دی. حکیم افغان له کندهار دلته قرباني یوازې علما نه ورکوي بلکې ټول افغانان له دې پدیدې سره مخامخ دي. مزمل له هرات نه په شینډن ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، حکومت یې باید غم وخوري. عبدالغفار له هلمند د امریکایي عسکرو د شمیر زیاتېدل د افغانستان مشکل نسی حلولی. عبدالواحد مدقق په خپل بل پیغام کې لیکلي د لوګر په ښوونځیو کې د کتابونو کمبود ډیر دی او دا ستونزه تر اوسه حل شوې نه ده. او حمیدګل غزنفر الکوزي له خوست لیکلي د پوهنې وزارت څخه هیله لرم چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ مکتبونه اوس غیر فعال دي چې باید فعال کړي. څېړنې ښیي چې د افغانستان د طبیعي زیرمو د غیر قانوني ایستلو عواید د افغان حکومت په نسبت تر ډیره د وسلوالو مخالفانو او نورو وسلوالو ډلو مالي حسابونو ته ورزید. احمد تکل په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
د افغانستان د اساسي قانون د لومړي فصل په نهمه ماده کې راغلي چې قانونه او نورې طبیعي زیرمې او لرغوني آثار د دولت ملکیتونه دي او ساتنه او اداره یې د قانون له مخې تنظیمېږي، خو دا اوس حتی چارواکي هم نه ردوي چې د هیواد د ډیرو طبیعي زیرمو عواید د دولت د خزانې پر ځای د وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو زورواکو جیبونو ته لویږي، ځکه د دولتي واکمنۍ د ساحل کمیدو سره پر قانونو او طبیعي زیرمو د دولت کنټرول هم محدود شوی دی. د دې غیر قانوني ډلو حسابونو ته د افغانستان د طبیعي زیرمو د عوایدو ورتګ لیوی خواد عام و افغانانو شتمنی زورواکو تا پلاس ورکوی او خلق نور هم بیوزلی کوی او لبل خوا نه یوازی ده هغه دولت ده حکمیت سهلا محدودوی چه ده تیری یوی نیمی لسیز بی ثباتی او جگرو لکبل کمزوری شوی بلکه ده وصلوالی دلی نوری پیاوری کوی او ده نور جگرو لپار زواک ورکوی د نړیوال شاهد یا ګلوبل ویټنس غیر حکومتي ټولنه چې په لندن او واشنگتن کې مرکزونه لري په نړۍ کې د طبي زیرمو له استخراج سره د جګړې بېوزلۍ او فساد د اړیکو د له منځه وړو په برخه کې کار کوي. د ټولنې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو لخوا د طبي زیرمو د ایستلو په اړه هم څېړنې کړي. د ټولنې د افغانستان د برخې مسؤل سټیفن کارتر وایي د کانونو د غیر قانوني ایستلو له درکه میلیونونه ډالر د افغانستان د خلکو له لاسه وځي.
The exact scale of the losses is hard to say, but it's really substantial.
د زایستو پیسو اټکل سخت کار دی، خو حقیقت دا دی چې د پام وړ دی. مثلا په بدخشان کې زموږ مفصلو څیړنو وشو چې حکومت خورا زیاتې پیسې له لاسه ورکړي، که څه هم موږ یې دقیق اندازه نسو شولی. خو روښانه خبره ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان خلکو د اداري فساد، د ظرفیتونو د کمښت او څار د نشتوالي له کبله لسګونه میلیونه ډالره له لاسه ورکړي دي.
بدخشان د طبیعي زیرمو زیاتې سرچینې لري. لاجورد، بیروج او نورې قیمتي ډبرې او همداراز سره زر هغه طبیعي زیرمې دي چې تر ډیره د خپل سرو کیندنو په ترڅ کې ایستل کیږي. د بدخشان ولایت چارواکي د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د قیمتي ډبرو د ایستلو راپورونه تاییدوي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې د عبدالملک شریف او امام په نوم جهادي قمندانان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د مرکز فیض آباد په 200 کیلومتره کې د یومګان او جرم د ناامنه ولسوالیو ترمنځ په کران او منجان کې د وسلوالو طالبانو په مرسته د لاجواردو کان باسي. د ښاغلي بیدار په وینا طالبان پر هغو سیمو د حملو هڅه کوي چې ډېرې طبیعي زیرمې لري. نوموړی وایي د ملي امنیت شورا له مکتوب سره سره چې د بشپړ امنیت د ټینګښت تر وخته د قانونو پر ایستلو د بندیز سپارښتنه کوي، بیا هم په ځینو هغو سیمو کې چې دولتي حاکمیت کمزوری دی او یا د طالبانو په ولکه کې دي د قیمتي ډبرو کانونه او سره زر په غیر قانوني ډول ایستل کیږي. نوموړی زیاتوي مافیایي کړۍ په لوی لاس د بدخشان ځینې سیمې ناامنه کوي څو قانونه وباسي.
د دې نه په استفاده علاوه نه دینه چې دا محلي قمندانان په اصطلاح چاپ شول، پیسېدار شول، مطرح شول، ډېرې اصلحې واخیستې دي معدن نه د دفاع په خاطر. طالبان هم د دې نه بهرمند شول په غیر مستقیم ډول، روسیې په مستقیم ډول په هغوی باندې فشار راوړی چې محلي تاجرانو نه د اوشو زکات په نوم باندې یو قلم کې قاچاق انتقالي دي په لارو کې ورته ولاړ دي، هغوی نه هم پیسې اخلي.
خود بدخشان مرستیال ولی ښاغلی بیدار د وسلوالو مخالفینو ځپل د حکومت لومړی توپ ګڼي او وایي حکومت به د ملي شتمنیو غله د وسلوالو طالبانو له ماتولو وروسته وځپي. بدخشان یوازینی ولایت نه دی په غیر قانوني ډول د طبي زیرمو د ایستلو بهیر حتی په ځینو هغو ولایتونو کې چې دولتي واکمني پکې ډیره کمزورې نه ده هم روان دی. د ننګرهار والی وایي چې د دې ولایت په ځینو ناامنه سیمو کې د تلک یا شوکانو او د نورو قیمتي ډبرو قانونه او همداراز د ډبرو د سکرو زیرمې په غیر قانوني ډول د وسلوالو مخالفینو او زورواکو لخوا په ګډه ایستل کیږي. ګلاب منګل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې قانونه د وسلوالو مخالفینو د نامشروع عوایدو یوه مهمه سرچینه ده او بیلابیلې وسلوالې ډلې د دې عوایدو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره مرسته کوي.
ځینې اشخاص افراد چې هلته قوت لري یا وسلوالې ډلې دي چې هغه په طالبانو پورې مربوط یا نورې ډلې ته چېږي په افغانستان کې، ځینې نورې ډلې هم تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالې دي د داعش د ډلو په شمول. څونه ګټې مشترکې دي، په مشترکو ګټو باندې دي یو ځای کار کوي، یو بل ته زمینه برابروي. د مخدره موادو، د شرتراشو ترڅنګ د معدنونو په استخراج کې یو ځای کار کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت که څه هم له غیر قانوني لارو د قانونو پر ایستلو اندېښنه ښیي، خو وایي د عواید هومره نه دي چې وسلوال مخالفینې د جګړو پر مصارفو ولګوي. د دې وزارت ویان ذبیح الله سروري ازادۍ راډیو ته وویل د قانونو د غیر قانوني کیندنو عواید یوه لاسته نه ځي.
کله چې موږ یو کان ارزیابي کړو او د هغه مالي اقتصادي اړخ ته وګورو، د هغه اقتصادي تخنیکي ارزیابي ته وګورو او دا غیر قانوني فعالیت ته وګورو، نو اصلا دا قابل د پرتله نه ده چې دوی به وشي کولای په دغه کچه عاید ترلاسه کی چې هغه ته یو غټ عایداتي سرچینه وګرځي تر دې بریده چې خپل قوت تر دې حد لوړ کړي تر څو د حکومت سره په موازاتو کې قرار ولري.
اوس په افغان حکومت او نړیوالو څارونکو کې دا نظریه په پیاوړي کېدو ده چې خداده د افغانستان طبیعي زیرمې د بشپړ امنیت تر وخته تر ځمکې لاندې خوندي پاتې وي تر دې چې ګټه یې ناولو لاسونو او جګړه مارو قمندانانو ته ورسیږي. ولسمشر اشرف غنی استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته د سفرونو له لړۍ وروسته چې هیواد ته راستون شو په غیر مستقیم ډول دا موضوع یاده کړه. ښاغلی غنی چې د راپورونو له مخې د دې سفر په ترڅ کې د یادو شویو هیوادونو له چارواکو سره د قانونو په سکتور کې د پانګونو په اړه هم خبرې کړې وې، د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې قانون ناڅاپي شتمني راوړي او د ناڅاپي شتمنیو اداره د فساد له کبله ستونزمنوي.
چرا از مادن شروع نکدی؟ از خاطر که مادن مثل یک ثروت آنیست که اگر نهادهای قوی نداشته باشین ایواز از که فساد از بین بره فساد زیاد میکن. مادن ما باید به صورت تدریجی و پایدار انکشاف بدیم. ایران رو ببینین، تجربه اول اندونزیا رو ببینین، تجربه ونزوئلا رو ببینین، ده ها مملکت دیگره در ابتدا که دفعتن ثروتمند شدن پول مدیریت کردن کار بسیار مشکل است.
ولسمشر غنی وویل چې پاکستان د افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو څخه د کال یو میلیارد ډالر ترلاسه کوي، ځکه چې دا تیږې هلته پالش کیږي، تنظیمیږي او له هغه ځایه صادریږي. ښاغلی غنی د قانونو د استخراج د پلانونو له عملي کولو مخکې په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یو څلور کلن پلان د طرحې یادونه وکړه. چارواکي وایي د دې پلان طرحه تر اوسه نه ده بشپړه شوې او کار پرې روان دی. د ګلوبل ویټنس ټولنې د افغانستان د برخې مسؤول ښاغلی کارتر د دې ځنډ هرکلی کوي.
د زیاتو قانونو استخراج ګټه نه راوړي، بلکې یوازې د وسلولو ډلو او فاسدو عناصرو عواید زیاتوي. نو موږ په رښتیا په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی څیړنه ستایو. دا بالکل پر ځای پریکړه ده چې لومړی باید یو بنسټ جوړ سي. له دې قانونو د ګټه اخیستو لپاره د امکان تر حده د ډیرو پروژو عملي کول غوره نه دي، بلکې لومړی باید د شی حکومتولۍ او شتار ظرفیت رامنځته سي.
ګلوبل ویتنس په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې یوازې په بدخشان ولایت کې طالبان او د داعش په ګډون نورې تروریستي ډلې د لاجورد د قانونو د غیر قانوني استلو له درکه په کال کې تر شل میلیون ډالرو پورې عواید ترلاسه کوي. همداراز په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې شبکې په یو راپور کې ویلي چې د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د شوکانی یا تلک د استلو له درکه په کال کې شپږ څلوېښت میلیون ډالر د حکومت له لاسه وځي. له هلمند ولایت څخه په اټکلي ډول د ورځې په 500 لاریو کې سلګونه ټونه مرمر او رخام تیګه او همداراز د پروان یشم او د کابل یاقوت پرته له کومې ستونزې پاکستان ته قاچاق کیږي، او له لوګر او خوست څخه کرومایټ په څرګنده په ټرکونو کې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته وړل کیږي. ویل کیږي چې د کرومایټ د قاچاقو زیاته ګټه حقاني شبکه اخلي، په داسې حال کې چې افغان حکومت د خپلو ټولو قانونو د قانوني استخراج له درکه په 2015 کال کې یوازې 1.5 میلیون ډالر ترلاسه کړل. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په یو تحقیقي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د 1300 قانونو خام مواد د پروسس لپاره پاکستان ته وړل کیږي، او حقانی شبکه د قاچاقي کرومایټو د هرې لارې پر سر له 115 نیولې تر 115 ډالرو معادل مالیه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د وروستي راپور له مخې د 2018 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په هغو خونړیو جګړو کې چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوالو طالبانو، داعش او نور وسلوالو ډلو د افغان حکومت پر ضد پیل کړې ده، د څه باندې 200 ماشومانو په ګډون له 200 زیات ملکي افغانان وژل شوي دي. آیا هغه کلیوال چې د خپلو سیمو قانونه په غیر قانوني کاروباریانو پلوري او په بدل کې پیسې اخلي په دې خبر دي چې د دې غیر قانوني کیندنو عواید د همدې جګړې پر مصارفو لګول کیږي؟
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. بیا هم ستاسو له بیلا بیلو پیغامونو سره راغلم. په دې خبرونه کې د کتابونو د ستونزې په اړه د افغانستان د پوهنې وزیر څرګندونه درته لرو، خو مخکې یو څو نور پیغامونه هم ستاسو چی لومړی د کندهار څخه د یو اوریدونکو شکایت اورو چې د اوبو په اړه لري، لته به وورو.
بلی السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما مشکل دا دی ورور چې دا زموږ په منچکای کې چې کوم لو علي نمیږي، په دې ځای کې د اوبو ډېرې غټې ستونزې دي. حکومتي چارواکو دې ته هېڅ کومه اندېښنه نه ده کړې او نه د دې سره کوم همکاري کړې ده. نو موږ د حکومتي چارواکو څخه دا هیله لرو چې دغه د لو علي منچکا چې تېرې د اډې په نامه سره د بیا چې دې ځایو ته د اوبو تصمیم برابر کړي او دې ورته د اوبو یو تونلونه یا نور څه برابر کړي.
السلام علیکم، زش محمود د بایدار مالدار زی د اوروزګان د ولایت د گیزاب د ولسوالۍ د چمنی د کلی اوسیدونکو هم تاسو ته اوس زنګ وهلی. ما د صحت امیر د رئیس صاحب څخه دا خواهش چې زموږ ولسوالۍ ته زموږ شفاخانې ته څه شه دواوې راځي او دا وروسته په دواخانو کې په بازار کې پلورل کیږي، یعنی خرڅیږي په بازار کې.
دار دامبار خراب تھے، ہلمند والا آیا تو داجی رسی میں دامبار خراب تھے، داول جوڑی ہے مسلم.
السلام علیکم، سلیمان محمد ننگرہار پیغام پر ایک دم پیغام خور رہی مشر محمد اشرف غنی لرم په ننګرهار کې د غاصبینو لیست ځان سره واخلي او محاکمه یې کړي. دلته غریب خلک ډېر ځورول کېږي، یوه نمره غریب سړي غصب کړي او درې کاله څلور کاله تتې تېروي. په دې هیله چې زما پیغام تاسو خپور کړی او د اشرف غنی تر غوږو پورې ورسېږي. دلته چې غاصبان دي، غټ حکومتي چارواکي غصب کوي، غریب خلک غصب نه شي کولی، غریب خلک یوه نمره غصب کړي، درې کاله څلور کاله تتې تېروي. په دې هیله چې زما پیغام خپور کړی. د ازادي راډیو نه ډېره مننه، ژوندي اوسئ. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر اس جوړ اس سید رحمت زابل اور اس خلاف افغان تاسو ته زم چې موږ د کاش بابا حاجی دار العلوم کې د نور سم په بالکل هیڅ کتابونه نه لرو او نه راکړي. څو کال کې چې تاسو د کتابو باندې شاګردان اسې سم په کې اکثر شاګردان د یونیورس او طاقت نه لري چې دا کتابونه په خپل شخصي لګښت باندې پوره کړي او راني شي. نظم د لوړ ټول چې راځي خدا وستانه نه چې دا کوم کتابونه چې کوم دي دا باید راپراک کړي. السلام.
مننه ورور. له زابل ولایت څخه د غوریدون کې د کتابونو ستونزې یاد کړې. البته که څه هم پر دې مسلې د ازادي رادیو څو ځلې د پوهنې وزارت له مسولینو سره خبرې کړې دي او راپورونه او مرکې مو درلودې، خو پر ځای دې چې دلته د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي څرګندونې وورو چې د کتابونو په اړه له ازادي رادیو سره په یوه مرکه کې کړې وې. دی وایي
کتابا که ما فعلا در گدام های خود داشتیم از طریق کمک کشور شاهی دنمارک تمویل شده بود، چاپ شده بود. نسبت بعض معاذیری که موجود بود تا حال توضیح نشده بود، ولی هدایت جلاد ناب رئیس به جمهور بوده که ما این کتابا را از طریق کاروان های اکمالاتی اردوی ملی و ولایات دوردستی که تا حال نرسیده بوده، ولایات اطراف کابل ما قبلا خود وزارت معارف هم وسایل نقلیه خود رسانده بود، توضیح کرده بود، ولی ولایت دوردست نسبت بعضی معاذیری نرسیده بود، ما نتانسته بودیم. ولی هدایت جلاد ناب رئیس جمهور بوده که به ولایات غزنی، زابل، قندهار، هرات و اروزگان و نیمروز از این طریق اکمالاتی اردو روان شد و کتابا را تا جایی که من اطلاع دارم همین ولایت ها توزیع کرده رفتن در ریاست های معارف تسلیم دادن و ریاست معارف او را توزیعش شروع کرده تا هرات رسیده بود. هرچند به ولایات جنوب شرق ما ولایت پکتیا و خوست و پکتیکاست، این ولایت ها امروز کتاب ها حرکت کرده و توسط همین وسایط انتقالاتی اردوی ملی کتاب ها حرکت کرده و انشالله سبا دیگه سبا در همین ولایت ها میرسه و توزیع میشه. و ایره خدمت شما عرض بکنم که در انقدر سال گذشته از شروع حکومت موقت تا حال در دو سه دوره که ما ریاست های جمهوری داشتیم، هیچ وقت در بودجه دولت پول کتاب موجود نبوده و همیشه از طریق دونرها چاپ شده. حال هم امروز معین تعلیمات عمومی ما همراه برنامه انکشافی ایالات متحده آمریکا USAID ملاقات داشتن. اونا برای 5 سال آینده 75 میلیون دلار تخصیص دادن برای چاپ کتاب که انشالله امیدوار هستیم که امسال ما قبل از زمستان کتابای ما چاپ شوه و توزیع و به ولایات فرستاده شوه. یک نکته قابل یادآوری است که با ارزیابی که در وزارت معارف صورت گرفته هیچ سال کتاب به اندازه شاگرد چاپ نشده بوده. متاسفانه نواقص و کمبودی ها وجود داشته که ما آل امسال ایره در نظر گرفتیم که پیش از پیش پیش از که فرصت ها ضایع شوه و چاپ کتاب ها بپردازیم و استرس اولاد وطن سر شاگرد عزیزی ما قرار بده.
د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی څرګندونې مو واورېدې. تر یوې لنډې وقفې وروسته د خبرونې ته ادامه ورکو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زپنده محمد کوچل پریکاول داشت نه خبر کوم رو را دغه پیغام د ازادي را دو ته ز پرېده ما چې دغه داشت کې لال میکرلې دی او لال مې نه کیږي نه چختنی اجازه کوي پیدا چې اشرف غنی صاحب آیاتان را ولیږي او په دې داشت وګرځيږي کنه کیږي اجازه دی و کی چې کوچل ډیر ستونزو سره مخ دی. و سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله من خاطر زغم ته د دې لپاره دا پیغام پیژم کوم چې د جنکی کې تاجم ته دی باید دا غمور ناغه پلار دا غم سلام ورونه دا ټول له غوښته په تاجم کې مرسته وکړي او کوم وخت دې سکول سره دې کوته او باید چې څنګه جنکی دې ورښنان چې سکول ته نه شي دې کوره ته دې په کلي کې کې تم کړی او غرمه راځي باید چې دې په تاجم کې وسلام.
دوستانو له روزګان ولایت څخه مو د نجونو د تعلیم په اړه د دغه دوست نظر واورید. ډېر ښه نظر لري چې نه یوازې نجونې بلکې هر ماشوم چې ښوونځي ته ځي باید د کورنۍ لخوا وهڅول سي په درسونو کې مرسته ورسره وسي او کورنۍ دندې ورسره تعقیب سي تر څو هغه له زده کړې سره لا ډېره لیوالتیا او مینه پیدا کړي. په همدې پلمه راځي واورو چې په روزګان ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر څنګه پرمخ ځي. د ازادي راډیو همکار شریف الله شرافت په دې اړه له بېلابېلو سیمه ییزو چارواکو سره شغېدلی چې دلته یې په ګټه اورو.
د اورزګان ولایت د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مسولین وایي په دغه ولایت کې د زرګونه ماشومانو پر مخ د شونځیو دروازې تړلې او لز د کړې به برخصوي دي.
الف الا
د دغه ولایت د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سرپرست رئیس عبدالشکور روسایی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې سباندې درې سوه تل ښوونځي شتون لري چې له جملې یوازې اووه ښوونځي فعاله دي او د پاتې درې سوه یوولس ښوونځي دروازې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د زده کوونکو پر مخ تړلې. نوموړی وای کوم ښوونځي چې فعال دي په هغو کې هم مسلکي ښوونکي او درسي کتابونه شتون نه لري.
ولایتي دفتر مسولین د حقوقي بشر د شروع د کال په همر په میاشت کې یو عمومي سروې د مکاتبو وکړ. په هغه سروې کې درې سوه اتلس بابو ښوونځي څخه موږ د څارنې له مخې شپږ اووه بابه مکتبه فعاله دي او نور غیر فعاله.
شاغلی روستایی دا هم ویل چې په دغه ولایت کې یو شمیر ښوونځي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چورسوي او لا هم زیات شمیر ښوونځي د سنگر په توګه کاروي. له دې سره د ځوانانو د ښوونیز پارلمان غړي هم په دغه ولایت کې د پوهنې پر روان بهیر اندېښنه ښیي. د ځوانانو د ښوونیز پارلمان غړي نصیب الله وطنوال ازادي راډیو ته داسې ویل
د زموږ اولادونه تبا کیږي سبا که غره غټیږي هغه به بې تعلیمه وي هغه به بیروزګار وي هغه به کار نسي کولی هغه که بیا د نورو خارجي قوتونو صرف یو اشاره ورته ورکړي د هغو په اشارو باندې دا خلک نور وسه جنګېدلی سي د پردي استخبارات یې ډېر وساره خپلولی سي خپل د ورور په مقابل کې ډېر په اسانۍ سره درولی سي.
اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره اتیا سلنه خلک یې نالوستي دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس سانولا ناشر د بشري حقونو خپلواک کمیسون دغه راپور ناسم بولي او وایي چې زموږ یوازې سل بابه ښوونځي د نامنۍ او نورو ستونزو له کبله تړلي. نوموړي وایي موږ هڅه کوو هغه ښوونځي چې په نامنه سیمو کې دي د قومي مشرانو په مرسته یې د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړو. د پهن رئیس سن الله نشر
خټول تر چې موږ مکاتب فعلاً د جنگونو په اثر باندې بند لرو نه یوازې د جنگونو چې عوامل لري هغه ته نور عوامل هم د مکاتب وشته هغه تقریبا سل بابه مکاتب دي نوي فیصده نه دي نه دغه معلومات غلط وو د موږ سل بابه مکاتب تقریبا د ټول ولایت په سطحه باندې تړلي دي چې ټول د ناامنۍ او یا جنگي حالت په سبب باندې نه دي بلکې نور عوامل هم شته مثلا داسې مکاتب موږ لرو چې اصلا شروع شوي نه وو
دا یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د ارزګان ولایتي ادارې او اړوند مسؤلینو په څو ځلې ژمنه کړې چې په ارزګان ولایت کې به د پوهنې په بهیر کې شته ټولې ستونزې له منځه وړي خو لا هم دغه ستونزې پر خپل ځای پاته دي
د ازادي او اورېدونکو پروګرام اورئ
خوشحالي موږ هغه وخت احساسولی شو ډېر چې زموږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت سره کتلې
خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خویندو هم هیله کیږي چې خپلې ستونزې د همدې پروګرام له لارې زموږ سره شریکې کړي موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
زه حکمت لا د روزګان د ولایت ز اشرف غنیت دا پیغام لرم چې موږ به سره مفلس دا پنځه دی نه کاتي یو کار پیدا کو هغه دی پنځه را تکات کې
بل السلام علیکم زه حکمت لا د زابل ولایت نن دا ارکم نه دا زه د تاسو څخه دا ویل کوم چې کارګر په اول پان کې باندې
السلام هلو السلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وایم باد سلام د غری زه د کندهار څخه خبرې کوم هغه ماجرین مر چې په پاکستان کې دیش کاله موږ تیر کړي دي پیدایش مې هلته سوی دي نو موږ د افغانستان د هغه جنګونو دیش کاله مخکې د جنګو د خاطر تللي وو پاکستان ته نو هلته موږ د پاکستان لاندې ژوند کوي د غلامۍ ژوند مې کوي دیش کاله موږ ماجر وو الته می په مینس می خواري می ښلې ده خواري می د پاکستان کې می خواري ښلې دي د دې ښکاله پیسې مر غټلې دي هغه پیسې مر راخستې دي مر ماجر وس راغلي یو نیم کال کېږي دوه کال کېږي چې مر افغانستان ته کډې راوړي دي نه د کډوالو چارو ریاست مر سره مرستې کړې دي او نه خالی پر بارډر باندې راو وشتلو دی ای وی مو چې ما دی ورکه راکل ای او ایم مو ستاسو مازه یو ورکه راکړل نمانه ولیکل نور نه دارت ویلی دي چې حکومت تر سره کیږي موږ هغه ماجری چې کارتونه نه لرو او پاکستان کې موږ په دې کارتونه نه جوړول اکثر خلکو خو دولت دا شویل چې د پاکستان د دولت د خاډه خبرې موږ اوریدلې چې اکثر ماجر کارتونه او جوړ کی ستونزې لا ورته ډیریږي نو موږ په دې وجه ماجر کارتونه نه کړو جوړ ډیر خلګه بغیر ماجر کارت دی نو موږ د لیرا غلیو عددی شکاله پیسې چې موږ ټول کړی دی نو دولت چې ورته خاطرانه د افغانستان دولت نظم سره مرسته کړی دی او په خپل پیسو په دغه د شکاله او پیسې چې موږ د ټلې د لاس نه راوړي دي د لیر د بچان د پاره یو د سر سایه جوړو په دا و منایه کې نو د شاروالي د فاصخه امر دغه کیږي څنګه یې په سیرا شخصي ځاین را نړي او د ومی نایې د ومی او زید امر سلویر زره 500 زره 600 زره پر نمبره را شخلي مشفزاوی او ځاین را نړي نو موږ د ډیر سخت ستونزو سره مخامخ یو د از ما پیغام امین عزیزی ته دی او لسمشر ته چې موږ دغه پیغام واوري که تاسو موږ ژغ نه اوري د مزکی دی رانړی موږ خپل شخصي پیسو رانیولې دي حکومت نورې اسانتیا هم مشتنه جوړي ازادي راډیو دی په دغه زمج په سختو شرایطو کې ډېر مرسته سره وکي د ولایتي او د شارواله فري او د کابل سلنې کړی والسلام نور موخنه
وعلیکم سلام له کندهار څخه د غرور چې له پاکستان څخه بیرته راستون سوی د خپل ستونزو په اړه راسره غږېدی. ګرانه وروره، موږ تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان کډوالو او بیرته راستنېدونکو په اړه ځانګړي راپورونه او مرکې لرلې دي، خو په نورو خپرونو کې به ستاسو د ستونزو بیا هم د کندهار له چارواکو سره شریک کړو او په راتلونکو خپرونو کې به یې درته خبره کړو. دوستانو، یو بله غوښتنه درڅخه لرم چې مخکې هم ویلې، د ازادي راډیو دا پروګرام تر ډېره ستاسو ټولنیزو ستونزو او ناخوالو ته ځانګړی سوی چې په خپلو سیمو، کلیو، بانډو او یا ښارونو کې لري، چې باید له اړوندو مسؤلینو سره شریک سي او په یو ډول د هواري لارې چارې ورته ولټو. موږ ته ستاسو ډېر داسې پیغامونه راځي چې پر سیاسي او امنیتي مسایلو خپل نظرونه راته وایست. ازادي راډیو د سیاسي او امنیتي مسایلو په برخه کې هم ځانګړي پروګرامونه لري چې تاسو کولی سئ هغو پروګرامونو ته زنګ ووهئ، په ژوندۍ بڼه خپرېږي او خپلې نظریې میلمنو ته ووایست او خپل جواب اخلئ. بیا هم هیله کوم چې ازادي او اوریدونکو پروګرام ته خپل سیاسي او امنیتي نظریات ماستوي، ځکه دا پروګرام یوازې د ټولنیزو ستونزو د خبرې لپاره جوړ شوی او ستاسو سیاسي نظریې په دې پروګرام کې نه خپرېږي. دا یادونه هم کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړېږي. د خبرونې وخت هم دومره وو. نورو ټلیفوني تماسونو ته مو هم پته مېم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.